ازادي رادیو اوري وخت د مزګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو، د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته موزه احمد تکل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې طاهر روخان په تخنیکی برخه کې مرسته سره کوي. راپورونه کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزی هند ته روان شوی څو له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه او تحلیلونه لرو، خو دا هر څه له خبرونو وروسته. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بیا تر سره شوې ټاکنې وګټلې، او د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې شپاړس تنه په چاودنو کې وژل شوي دي. نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. سمدستي جمیله ظریف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ولسمشر حامد کرزی نن د لوړپوړي دولتي پلاوي په ملتیا هند ته روان شو. د هند چارواکي وایي چې د کندز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په دغه ولایت کې 6000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په هغه لارې موټر کې نیولي چې د پاکستان په لیټ لري. پوره خبرونه. ولسمشر حامد کرزی نن د لوړپوړي دولتي پلاوي په ملتیا هند ته روان شو. د ولسمشر د ویان مرستیال فائق وایدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي.
دوی په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي، د اړیکو ټینګولو او همکارۍ د پراختیا، د افغانستان له وسلوال پوځ سره د مرستې جلبولو، او د دواړو هیوادونو ترمنځ په نورو بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي.
وایدی وای چې په دې سفر کې د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت شورا سلاکار رنگین داد فرس پنتا د ولسمشر کرزی ملګرتیا کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې هند ته ولاړ چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی د لس کلنې ستراتیژۍ ملاتړ وکړي. مجتبا پتنګ نن په یو سیمینار کې وویل چې د دې ستراتیژۍ په لومړیتوبونو کې د کشفي ارګانونو تقویه کول، د پولیسو په لیکو کې اصلاحات، د پولیسو د مرګ ژوبلې مخنیوی، د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو بې وسلې کول او د سرحدي پولیسو تجهیز شامل دي. جنرال پتنګ وویل چې دغه ستراتیژۍ د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د کندز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په دغه ولایت کې 6000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په هغه لارې موټر کې نیولي چې د پاکستان په لیټ لري. د کندز د والي د دفتر یو مسؤل سید جلال منګل ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو په دې اړه څلور تورن کسان هم نیولي دي. دغه په خبره په دې لارې موټر کې له چاودیدونکو موادو سربیره د ماینونو لپاره 2000 متره لاین، دوه غټي او 13 وړې مخابري هم شامل وي. منګل وایي مخالفینو غوښتل دغه مواد بدخشان، کندز او تخار ولایتونو ته ویسي او هلته پینتاری عملو او چاودنو کې کار ورنه واخلي. د یو بل خبر لمخې د کورنۍ چارو وزارت رسنیو دفتر وایي چې افغان او ایتلافي ځواکونو د بیلابیلو ګډ عملیاتو پر مهال 19 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 14 نورې ژوندي نیولي. او د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو حملې ډېرې شوې دي. دغه خبره د دفاع وزارت ویان زایر زمین نن په کابل کې خبریالانو ته وکړه. عظیمی وایي چې وسلوال مخالفین فکر کوي له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې بدلونونه راولي، خو هغه ډاډ څرګند کړ چې د وسلوالو مخالفینو حملې به د هیواد په حالاتو هیڅ ډول اغیز ونه کړي. د دفاع وزارت دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تیرو څو ورځو کې په کابل، کندهار او بغلان کې دا وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو کسان ووژل شول. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه فرشته جلال زید درته وړاندې کوي.
د چین صدر اعظم لی کیکیانګ نن وویل چې هیواد یې له هند سره د دوه اړخیزې همکارۍ او متقابل باور رامنځته کېدل غواړي. لی کیکیانګ نن سهار په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم منموهن سینګ سره تر لیدو وروسته وویل چې د نړۍ په دغو دوه ګڼ مېشتو هیوادونو کې د نړیوالې سولې پلان له ستراتیژیکو همکاریو پرته په حقیقت نشي بدلېدلی. دی وایي زما د دغه سفر هدف درې اړخ لري: د دوه اړخیز باور زیاتول، د همکاریو پراختیا او د راتلونکي سره مخامخ کېدل. د چین صدر اعظم لی کیکیانګ د مارچ په میاشت کې قدرت ته ورسید او دا لومړنی بهرنی سفر دی. د چین لخوا پاکستان ته د وسلو ورکولو مسله د هند او چین ترمنځ د اړیکو د پیچلتیا یو دلیل ګڼل کیږي. پاکستانی وسلوالو نن په باجوړ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر کارکونکو حمله کړې او د پولیسو یو مامور یې وژلی دی. یوه سیمه ییز چارواکي ویلي چې تر شپږ سوه زیاتې روغتیایي ډلې په ټول باجوړ کې دوه لکه شل زره ماشومانو ته د فلج یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره بېلابېلو سیمو ته استول شوي دي. دا لانه ده څرګنده سوې چې تر دغې نننۍ حملې وروسته به بیا هم دا کمپاین دوام ولري او که نه. تر اوسه هېڅ یوې وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان په لوی ښار کراچی کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بیا تر سره سوې ټاکنې وګټلې. پرون د کراچی ښار د انتخاباتي حوزې ان ای 250 په درې څلوېښتو مرکزونو کې چې د درغلیو ادعاوې سوې وې له سره ټاکنې وسوې. د عمران خان تحریک انصاف ګوند پر متحده قومي غورځنګ د درغلیو تور لګولی و او د بیا ټاکنو غوښتنه یې کړې وه. متحده قومي غورځنګ په پاکستان کې د مې په یولسمه نیټه د عمومي انتخاباتو په ترڅ کې د کراچي څخه زیاتې رایې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبې لپاره د تحریک انصاف ګوند لخوا د ښځو د چارو مشره زهرا حسین شاهد پرون د خپل کور مخې ته وویشتل او وژل سوه. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې شپاړس تنه په چاودنو کې وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي چې نن دا چاودنې د موټرو په تمځای او یو مارکیټ کې وسوې چې تر اویا تنو زیات خلک یې زخمیان کړي دي. په بصره کې هم نن د شیعهګانو په سیمو کې د موټر بم په غبرګو چاودنو کې یولس تنه وژل سوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. په بصره کې په نننۍ چاودنه کې یو زخمي محمد علي په روغتون کې د رویټرز خبري اژانس ته وایي
كل احنا كسبه وقاعدين هنا عمال ناس عمال ناس خلفا
دی وای مش ټول مزدورکاران یو مش د سرک په غاړه کارته ولاړو د خوراکي موادو په کراچي هم خلک راغونډو بیرو بارو. زه د سرک پورې غاړې ته تیر شوم چې ناڅاپي تکه توره شپه سوه دوړي او دود پورته شول. پر ما د اوسپنې ټوټې لګېدلې او پښې مې زخمي دي. دا څرګندېږي چې له عراق په 2011 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د اکثریت شیعهګانو او اقلیت سنیانو ترمنځ کړکېچ تر بل هر وخت زیات سوی دی. شمالي کوریا نن په خپلو ختیځو سواحلو کې د لنډ واټن ویشتونکي مزایلو پنځمه ازموینه وکړه. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر نن وویل چې دغه مزایل نن سهار وختي توغول شوي خو دوی لا نشي ویلی چې په ځانګړي ډول څرنګه مزایل وو. پیونګیانګ ویلي چې دغه ازموینې د دوی مشروع حق دی او د هغو پوځي تمرینونو یوه برخه ده چې دوی لکه څنګه چې د شمالي کوریا چارواکي وایي د امریکا او جنوبي کوریا لخوا د حملې په وړاندې د خپل دریز د پیاوړي کولو لپاره پیل کړي. د شمالي کوریا ټلویزیون نن د مزایلو د دغه ازموینې په اړه وویل دا وایي زموږ پوځ د دې لپاره دغه پوځي تمرینونه پیل کړي چې د امریکا او د جنوبي کوریا لخوا د جګړې د اقداماتو په وړاندې ځان پیاوړی کړي او دا د یوه هر خپلواک هیواد حق دی. او رپورټونه وایي چې د سمینا بیک په نوم یوویشت کلنه پاکستاني نجلۍ نن د هیمالیا تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته وختله چې د بهر له سطحې څخه 8,848 متره ارتفاع لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. وابوري چې ولسمشر حامد کرزی هند ته روان شوی او په پام کې ده چې نن ناوخته له هندي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان او هند ترمنځ په دفاعي برخو کې د همکاریو پر احتمال خبرې وکړي. له نوی ډیلی او اسلام آباد سره د کابل د اړیکو تعریف به د سیمه ایزو چارو له یوه افغان کارپو سره په مرکه کې واوري.
زمونږ روابط د پاکستان سره د ګاونډیتوب پر اساس او د هند سره هم د هماغه ستراتیژیک تړون پر بنا باندې.
د بغلان د ولایتي شورا رئیس او څو نور کسان نن په یوه حمله کې ووژل شول. د دفاع وزارت وایي چې په پاکستان کې ځینې مدرسې رخصت شوي چې طالبان یې د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي او په ولسی جرګه کې نن بیا هم د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون پر مساوده تودې خو به نتیجې خبرې وشوې. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د یوې امریکایي هنرمندې سندره واورئ چې د ملالی یوسفزۍ لپاره یې ویلې او وایي جنکو جنکو امید ساتئ سبا به بدلون راشي. نیمه نړۍ د یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. را سره اوسئ. افغان ولسمشر حامد کرزای نن د یو دوه ورځنی سفر په مقصد له کابل نوی ډیلی ته ولاړ. د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې له هندي مقاماتو سره پر بیلابیلو سیمه ایزو مسایلو او له افغانستان سره د هند پر امنیتی او دفاعي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي نوی ډیلی ته د ښاغلي کرزی دا سفر مهم او د افغانستان په ګټه بولي. افغان ولسمشر په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر پخوا هم خراب شوي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن راپور ته.
د افغانستان له پوځي او ملکي ادارو سره د هند مرسته او له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروستۍ ستونزې له هغو مسایلو څخه دي چې جمهور رئیس حامد کرزی به په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره پرې خبرې وکړي. ویل کېږي په دې سفر کې به جمهور رئیس کرزی د هند له جمهور رئیس او صدراعظم په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. د دوشنبه په ورځ چې ښاغلی کرزی د نوې ډیلی پر لور وخوځېده، د جمهوري ریاست د ویان مرستیال فائق واحدي د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی په دې دوه ورځني سفر کې به په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. د اړیکو په پراخولو، په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په لا زیاتولو او د افغانستان له ملکي او پوځي ادارو سره د هند مرستو د دوام په اړه به خبرې متمرکزې وي. هند ته په دې سفر کې له ښاغلي کرزی سره د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول او د ملي امنیت د سلاکار رنګین دت فرسپنته په ګډون یو شمېر افغان چارواکي ملګري دي. دغه سفر په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر پخوا ډېرې خرابې شوې، افغان حکومت پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په سرغړونو تورن کړی دی. ځینې کتونکي په دې باور دي چې په دې حساس وخت کې نوې ډیلی ته د جمهور رئیس سفر د پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی او ښایي دا هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړي. خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي دغه سفر د افغانستان په ګټه بولي. د مشرانو جرګې یو غړي داود حساس ازادي راډیو ته وویل ولسمشر باید د هندي چارواکو نه د افغان ځواکونو په تجهیز کې د مرستې غوښتنه وکړي.
په دې وخت کې چې نواز شریف پر سر د قدرت راځي، باید افغانستان له هندوستان سره لاس یو کې او باید هغه اردو او پولیس چې زموږ تجهیزو ته ضرورت لري هغه باید د هندوستان څخه واخلي. خو زه د رئیس جمهور تک په دې وخت کې ښه بولم، خو درکه اصلا هلته پر دې شان باندې بس وسیږي او باید په جدیتو کې د هندوستان څخه وغوښتل شي، چې ځکه هر وخت رئیس جمهور ولاړ شي پاکستان ته هندوستان ته ځي، پاکستان د غونو فشارونه پر افغانستان زیاتوي. تاسو ګوري د څو حملې پرله پسې په کابل او په ولایاتو کې کیږي، دا هغه فشار دی چې رئیس جمهور د هندوستان ته ځي.
هند لومړنی هیواد دی چې د افغانستان دولت ورسره د ستراتیژیک همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. د هیواد تر اوسه پورې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. هند ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که افغانستان ترې د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړي، چمتو دي چې غور پرې وکړي.
و امریدل چې په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې په پرله پسې ډول مخ په خرابېدو دي، ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن نوی ډیلی ته د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. هند ته د افغانستان د ولسمشر له سفر سره سم په کابل او نوی ډیلی کې دا خبره په ډیره توده شوې ده چې دواړه هیوادونه به په امنیتي او دفاعي برخو کې له یو بل سره همکاري پیاوړې کړي. افغانستان او هند په 2018 کال کې یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې له مخې د کارپوهانو په وینا دواړو هیوادونو ته د دې امکان برابروي چې د پوځي همکاریو په ګډون په مختلفو برخو کې په خپلو کې همکاري پراخه کړي. دا چې نوی ډیلی به تر کومه حده دې ته چمتو وي چې د افغانستان ملي اردو ته د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې د کابل غوښتنې ومني او د اسلام آباد عکس العمل به څه وي، دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په نوی ډیلی کې د جواهر لال نهرو په پوهنتون کې له استاد خالق رشید سره په مرکه کې څېړلي او لومړی یې ترې د پوځي او امنیتي همکاریو د پراخېدو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دلته دوه خبرې دي، یو دا دی چې هند او افغانستان له پخوا څخه په بېلابېلو برخو کې ډېر نږدې اړیکې سره لري او د دغو برخو څخه په سیاسي، اقتصادي او حتی تر یوه حده په نظامي لحاظ باندې دغه اړیکې پیل شوې دي. ولې په دې اړه چې دوی به په فوجي برخه کې څومره کومک وکړي دا خبره به یوازې د هند او د افغانستان تر مابین چې کوم تړون په دې نږدې وختو کې لاسلیک شوی دی د هغه په رڼا کې وي. هغلته ټول هر څه روښانه دي په دغه سویه چې یو شمېر مطبوعات هغو ته لمنه وهي او په ډېر افراطي شکل سره یې بیانوي، یعنې د وسلو او د دې مسایلو خبره تر اوسه پورې په دې تړون کې نه ده شوې. ولې ځینې همکاري به وي هغه هم په خپل محدوده کې او دا د پخوا څخه دي. موږ 1.5 کاله 40 کاله مخکې د هند سره په پوځي برخو کې د ځوانو پوځیانو د روزنې په برخه کې همکاري پیل کړې ده او یو شمېر ځوانان دلته په پوځي برخه کې زده کړه کوي. دا چې ښاغلی کرزی به په دې برخه کې غوښتنه وکړي یا به ونه کړي، خبره دا ده چې د همغه ستراتیژیک تړون چې د دوو هېوادو تر مابین بیا پر همغه بنیاد باندې به د خپلو همکاریو ته او خپلو هلو ځلو ته حتی خپلو غوښتنو ته دوام ورکوي.
رشید صاحب، ولسمشر ویل کېږي په داسې وخت کې دی دغه سفر ترسره کوي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې خرابې شوې دي، په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. هر کله چې افغانستان هند ته د مرستې لاس غځولی دی، پاکستان دغه غوښتنې ته د شک په سترګه کتلی، ځکه چې پاکستان همیش وایي چې هند هڅه کوي چې پر افغانستان خپل نفوذ پراخ کړي. څه فکر کوي چې که چېرې هند په پوځي برخه کې یا دفاعي برخه کې له افغانستان سره کلکه ژمنه وکړي، دا به د هند او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟
موږ یو درېمګړی هیواد یو چې د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادو سره د خپل ګاونډیتوب پر اصل باندې برخورد کوو. پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی او هندوستان هم زموږ ملګری. په همدې ارتباط باندې دا چې پاکستان د دې څخه څه تعبیر کوي دا خو بېل سوال دی. دا د دوی خپل منځي روابط دي، که ښه دي که خراب دي دا په دوی پورې، یعنی په هند او په پاکستان پورې اړه لري. دوی یو بل په سیاسي نظامي په هره برخه کې ښه پېژني. دا د دې معنا نه لري چې زموږ روابط به د دوی په مسایلو باندې یا ښه اغېزه وکړي یا بده اغېزه وکړي. نه، زمونږ روابط د پاکستان سره د ګاونډیتوب پر اساس دي او د هند سره هم د همغه ستراتیژیک تړون پر بنا باندې پر مخ دي. نو زه فکر کوم چې دلته د پارېدنې او یا د منفي تعبیر سوال نه مطرح کېږي، ځکه افغانستان د دواړو هېوادو سره د ګاونډیتوب او د ملګرتوب
بلې. رشید صاحب، تاسو چې د هند او د افغانستان مسایل له نږدې څاري، څومره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو قوي دفاعي یا پوځي ستراتیژیک تړون امکان ویني چې په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شي؟
زه فکر کوم چې همدغه تړون به پراختیا ومومي. امید شته په دې باندې کار کېږي، لا هم روښانه نه دی. ولې څه چې ډېر مهم دي، دغه ټول زمونږ او د دې مناسبات به زمونږ د تاریخي او فرهنګي روابطو پر بنا باندې وده کوي. موږ د هند سره په بېلابېلو برخو خصوصا په تعلیمي او فرهنګي برخه کې ډېر پیاوړي روابط لرو. همدا علت یې چې همدا اوس تاسو معلومه یې چې ښاغلی کرزی د جلندر ښار ته چې دلته د لابلی پروفیشنل یونیورسټي موقعیت لري هغوی دعوت کړی دی. دا هغه ښار دی چې دلته بایزید پیردوشان تولد شوی دی، هغه چا چې همیشه د خپلواکۍ، ازادۍ او د ملي مفکورې اساس یې د افغانانو په تاریخ کې ډیزاین کړی دی. نو پر دې اساس باندې زموږ روابط د هند سره په تاریخي لحاظ باندې ډېر پیاوړي دي، چې دا نور روابط یا دا نور چې په راتلونکي کې په پام کې نیول کېږي، البته د دغه تاریخي او فرهنګي روابطو تر سیوري لاندې به پرمختیا او پراختیا مومي.
د نوي ډیلي د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد خالق رشید و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او هند اړیکې څېړل.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
په بغلان ولایت کې د نننۍ انتحاري حمله د وژل شویو کسانو شمیر 14 ته لوړ شوی. د بغلان سیمایز چارواکی وایي چې د 14 په قربانیانو کې د بغلان د ولایتي شورا رئیس محمد رسول محسنی هم شامل دی. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د بغلان سیمه ای چارواکي وایي چې دغه انتحاري حمله په پلخمري ښار کې د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته وشوه او هدف یې هم د دې شورا مشر و. د بغلان د امنیت قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د بغلان د ولایتي شورا د رئیس محمد رسول محسنی په ګډون 12 تنه وژل شوي دي.
په خوشنۍ سره باید ووایم چې په دې حمله کې د ولایتي شورا مشر وژل شوی دی. د دې ترڅنګ لس تنه نور هم وژل شوي چې یوه مېرمن هم پکې ده.
خود د بغلان روغتیایي چارواکي بیا وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د بغلان د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زبیر اکبری ازادي راډیو ته وویل چې د دریو ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک دی. د بغلان د چارواکو په خبره د پیښې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره ولایتي شورا ته راغلي وو. په حمله کې د بغلان د ولایتي شورا وژل شوی مشر محمد رسول محسنی پخوانی جهادي قمندان وو او 43 کاله عمر درلود. د محمد رسول محسنی ورور محمد عظیم محسنی د افغانستان د ولسي جرګې برحاله غړی دی. په روان لمریز کال کې دا لومړنۍ انتحاري حمله ده چې په بغلان ولایت کې کیږي. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. ولسمشر حامد کرزي هند ته له سفر مخکې دغه حمله وغندله او د اسلامي اصولو خلاف یو کار یې وباله. د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو کابل او کندهار هم د ورته خونړیو حملو شاهد وو. د کابل د پنجشنبې ورځې په حمله کې د شپږو بهرنیانو په ګډون 15 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. خو د کندهار په دوه پرله پسې حملو کې 9 تنه ووژل شول او 46 نور ټپیان شول. یو شمېر کارپوهان د هېواد په بېلابېلو سیمو کې وروستۍ حملې د پاکستان کار بولي او وایي ټولې ورته حملې په پاکستان کې پلانېږي.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د جګړې د تودولو لپاره د پاکستان په خاوره کې هغه ټولې مدرسې رخصت شوي چې له وسلوالو طالبانو څخه ملاتړ کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي نن د ایساف ځواکونو او د ناټو د ملکي استازي له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل وسلوال مخالفین له دې زده کوونکو څخه په انتحاري حملو او جګړو کې کار اخلي. معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې سوي او له دې سره په یوه وخت کې په پاکستان کې یو شمېر دیني مدرسې هم د طالبانو د ملاتړ لپاره تړل سوي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د دوشنبه پورس په کابل کې د ایساف او د ناټو د ملکي استازي له ویان سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ځینو هیوادونو په ملاتړ داسې تبلیغات پیل کړي چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماته خوړلې. جنرال اعظمي وایي طالبان فکر کوي چې 2014 کال د دوی د بریالیتوب کال دی خو افغان کونه چمتو دي چې د دوی هر ډول حمله ته جواب ورکړي.
طالبانو دښمن پر یو فضای تبلیغاتي ایجاد کړل
چې طالبانو او دښمنانو داسې و تبلیغاتي فضا جوړه کړې چې ټول کار خلاص دی. ناتو په افغانستان کې ماته خوړلې او له 2014 کال وروسته مجبوریالي کېجو. دغه تبلیغاتو ترڅنګ له مدرسو څخه ډېر کسان راټول کړي او مدرسې تړلې چې د دوی په نظر دا د دوی د بریالیتوب کال دی. دغه مدرسې په پاکستان کې دي.
د دفاع وزارت مسولین ورسله هغه د خبري کوي چې په روانه میاشت کې وسلوالو مخالفینو په کابل، کندهار او بغلان ولایتونو کې خونړی حمله وکړې چې نه دیشته نه پکښو وبجل سو او لسلو څخه ډیر پکښې جوړل سوي دي. د دې وزارت چارواکو په خبر اوس مهال افغان ځواکونه په دې هیواد کې د نیوې فسر پوځي عملیاتو مشري کوي چې د روان کال د جون په میاشت کې به د ټول پوځي عملیاتو مشري واخلي. په افغانستان کې د ایساف د ګډ کمانډاني ویاند جنرال ګونټر کاتس هم په روانه میاشت کې د مخالفینو د حمله پر ډیر دوه اندیشنه وشوله او په خبره چې مخالفینو په حمله کې ډیر عام افغانان وژل شوی. جنرال کټس وایي دغه حمله بر دوی پر ماموریت څه اغیز ونه
کړي.
البته موږ د تیر میاشتې پر پیښو او د نړیوالو ځواکونو پر وژل کېدو اندېښمن یو او د ټولې پیښې بېخي غمجن یو. خو هغه نس کولای چې موږ له دې هیواد سره له کړو ژمنو څخه راوګرځوي او د امنیت سپارلو بهیر له خنډ سره مخ کړي. همدارنګه زموږ عمومي مبارزه ناغیزمنه کېږي او وسلوال مخالفین نور له افغان ځواکونو سره د مخامخ چکړیت وان هم نه لري.
تر دې مخکې هم افغان او نړیوال چارواکو د پاکستان پر دولت تورن لګولې چې د افغان دولت له وسلوال مخالفینو څخه ملاتړ کوي. افغان ولسمشر حمید کرزی په وار وار په خپل ویناو کې ویلي چې د ترهګر اصلي ځالی د افغانستان له خاورې څخه باندې دي چې باید په نښه شي. د سیاسي پوهانو په خبره د نوموړي اشاره پاکستان ته ده. افغان امنیتي ادارو ویلي چې د افغان او بهرنی ځواکونو پر ضد د وسلوال مخالفینو ځنوژونکي او نورې حملې د پاکستان په خاوره کې پلانېږي. خو د پاکستان دولت بیا تل د افغان او نړیوالو چارواکو دغه ډول خبرې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین او هند مشران د ګډو همکاریو او په سرحدي سیمه کې د لسیزو لانجو د هواری غوښتن کړي د چین نوی صدر اعظم هند ته په رسمي سفر تللی. د نن په نوې ډیلی کې وویل چې بهرنیو هیوادونو ته خپل لومړنی سفر له هند څخه په دې خاطر پیل کړی چې د نړۍ د ثبات او اقتصادي ودې لپاره د نړۍ د تر ټولو زیات نفوس لرونکو هیوادونو ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. د دې موضوع نور جزئیات د فراه هیواد په راپور کې واورئ.
د چین نوی صدر اعظم لی کیانګ ژانګ چې د دوشنبې په ورځ په نوې ډهلی کې په ډېره ډیپلوماسي خبرې کولې ټینګار وکړ چې دواړه ستر هیوادونه ګډ کار کولو ته اړتیا لري. په تیاره بیا چې داسې انګیرل کېږي چې آسیا د نړۍ په چارو کې مسلط او اغېزمن رول پراخوي. لی کیانګ خبریالانو ته وویل د چین او هند ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او یو پر بل له اعتماد پرته په نړۍ کې د سولې او سیمه ییز ثبات هیلې رښتینې بڼه نسي غوره کولی. د راز د نړۍ پرمختیا او سمسورتیا هم د هند او چین په خپلمنځي همکاریو کې نغښتې ده. د چین صدر اعظم د یکشنبې په ورځ نوی ډیلی ته تر رسېدو سمدلاسه له خپل هندي سیال منموهن سنګ سره ولیدل. دواړه مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د سرحدي سیمو د لانجې د هواري پر هلو ځلو ټینګار وکړ چې په 1928 میلادي کال د خونړۍ جګړې سبب وګرځېده. لیکنګ ژانګ له هند سره پر داسې وخت لیدنه کوي چې څو اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هیمالیا په سرحدي سیمه کې جنجال رامنځته سوی و چې وروسته په ډیپلوماتیکه توګه حل سو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره راپور پر اساس دا وروستۍ شخړه په هندیانو کې د هغې پراخې انګیرنې یو ښه مثال دی چې وایي چین په سرحدي سیمه کې ګڼ شمېر ځواکونه له دې کبله ځای پر ځای کړي څو هند ته خپل پوځي ځواک وښيي. د هند کورنیو چارو د وزارت ویان سید اکبر الدین وویل د سرحدي سیمې د لانجې د هواري لپاره تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 ځلي خبرې سوي دي خو په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ سوی دی. هند تیره میاشت وویل چې چینایي عسکر د اپریل پر 15 نیټه له سرحد څخه ور اوښتي وو او هلته یې پوځي کمپ جوړ کړ، خو هند د چین د دې عمل په ځواب کې ډیپلوماتیک اعتراضونه وکړل او چین ته یې خپل عسکر 300 متره ورنږدې کړل. وروسته دواړو هیوادونو دغه مسأله په سوله ییزه توګه حل کړه او خپل عسکر یې بیرته خپلو ځایونو ته ولېږل. دا شان د هند د بهرنیو چارو یو لوړ رتبه مقام ګواتاما بامبولا د شنبې په ورځ ویلي و چې هند او چین د سرحدونو د دفاعي همکاریو پر موافقتنامې خبرې کوي. نوموړي په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو د هندي رسنیو د راپورونو پر اساس دواړه هیوادونه د سرحدي سیمې د لانجې د هواري لپاره هلې ځلې کوي او پر داسې یوې موافقتنامې به خبرې وکړي چې له مخې یې په سرحدي سیمه کې د خپلو ځواکونو شمېر لږ کړي. هند او چین د هیمالیا په سرحدي سیمه کې د جنجال سربیره پر یو شمېر نورو مسایلو هم اختلاف لري. هغه د هند سیال هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ او د چین په جنوبي اوبو کې د انرژي پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سیالي ده.
هند ته د چین د صدر اعظم د سفر په اړه راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. همدارس تاسو کولی شئ چې د مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د اتصالاتو په 1813 شمېرې اس ام اس کړئ او د ازادۍ رادیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1813 شمېرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شیر زمان له لغمان ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې هند ته به د ولسمشر سفر ګټورې پایلې ولري، البته د خپل نظر لیکلی. عبدالرحمن له کابل نه لیکلي دي، زما له نظره د هند سره پوځي تعلقات سل په سلو کې د افغانستان په ګټه دي. حفیظ الله له بلخ ولایت څخه لیکلي، موږ له محلي پولیسو څخه ډیر په تکلیف یو ځکه دوی خلک ځوروي او پتنګوي. او محمد ناصر له پکتیا څخه لیکلي، د پکتیا او غزنی لویه لاره باید جوړه شي، خو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکلي چې د افغانستان په حکومت کې فساد ډیر شوی پرته له دې چې په دې اړه نوره توضیح ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یوه یادونه ضروري بولم چې د خبرونو تفصیل تاسو کولی شئ چې له راپورونو، مرکو او تحلیلونو سره یو ځای د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. د ازادۍ راډیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. درنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې د خځو لپاره د ازادۍ راډیو